کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ. د تورخم لاره له شپږ ورځو بندیدو وروسته نن خلاصه شوه. د امریکا د دفاع وزیر پر روسیې انتقاد کړی دی چې په هغو قواوو یې بمباري کړې ده چې د امریکا ملاتړ ورسره دی، او د ترکیې جنګي الوتکو په کوردي اغیانو بمباري کړې. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست دپاره احتمالي کاندید ډانلډ ترامپ یو ځل بیا د وسلې د درلودلو په هکله په خپل دریز ټینګار کړی دی، او ویلی دی چې وسلې نه درلودل د لا زیاتو وینو د بهیدو معنی لري. دا او نور رپورټونه اوري. د دې تر څنګ نن د شیندلو مرغلرو پروګرام هم لرو. غورځنګ صاحب وروسته تاسې سره مجلسو کې کولی شئ، وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د تورخم لاره د شپږ ورځو بندیدو وروسته په محلي وخت نن سهار 8 بجې بیرته خلاصه شوه، او هغو مسافرو ته د تګ اجازه ورکړل شوه چې په پاسپورټونو یې ویزې لګېدلې وې. د تورخم سردار قسیم شینواری ویلي دي چې په تورخم کې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه، ډیره ګڼه ګوڼه نه وه، او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ کولی شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم سرحد وروسته له هغې وتړل شو چې د افغانستان قواوو هلته د پاکستان لخوا د دروازې د جوړېدو سره مخالفت وکړ، او د دواړو هیوادونو د سرحدي قواوو ترمنځ شخړې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو هوایی برید کې د غزنی د ولایت د پاره د طالبانو نومول شوی والی د خپلو درې نورو ملګرو سره وژل شوی دی. طالبانو د خپل نومول شوی والی د وژل کېدو په باب د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ادعا بې اساسه بللی، او وایي چې ملا قاسم ژوندی دی. د افغانستان خاصو قواوو بیګا د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو زندان باندې برید کړی دی. نهه کسه یې آزاد کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي. خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په حق له خپل تازه راپورټ د امریکا کانګرس ته سپارلی دی. راپورټ وایي د عامو خلکو د نظر د معلومولو یوه سروې ښیي چې افغانان د نورو کلونو نه اوس د ډیر ناامنۍ او عدم مسؤلیت احساس کوي. راپورټ وایي په افغانستان کې جنګونه زیات شوي او ملکي تلفات هم زیات شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پر روسیې باندې انتقاد کړی دی چې د سوریې په جنوب کې په هغو قواوو بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. ښاغلي کارټر دغه اقدام جنجالي اقدام بللی دی. ښاغلي کارټر د جمعې په ورځ د دفاع په وزارت کې وویل چې روسیې په هغو قواوو بمباري کړې چې هغوی اصلا په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد مبارزه کوله. نوموړي ویلي دي چې موږ به د روسیې څخه په دې برخه کې وضاحت وغواړو، او دا به یقیني کړو چې دا کار بیا تکرار نشي. امریکا په سوریه کې د روسیې په تاکتیکونو او اپراتیفي فعالیتونو باندې سو واره اعتراض کړی دی، او په هغه هیواد کې د روسیې د قواوو سره یو ځای کار کول رد کړی دی. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د سوریې د مبارزینو د قول راپورټ ورکړی دی چې وسلوالو د حکومتي قواوو او د هغوی د متحدینو نه د حلب په ایالت کې دوه کلی نیولې دي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په سوریه کې د القاعدې د وسلوالو په شمول د مختلفو وسلوالو ډلو په حمله کې چې څلور ورځې روانه وه، شپږ اتیا عسکر او د حکومت طرفدار وسلوال چې د لبنان د حزب الله د ډلې 25 غړي هم پکې دي وژل شوي دي. حزب الله زرګونه وسلوال د بشار الاسد د قواوو د ملاتړ دپاره سوریې ته لیږلي دي، او د حکومتي قواوو په کامیابیو کې مهم نقش لوبولی دی. د ترکیې دولتي خبری آژانس وایي جنگي جټ الوتکو د ملک په جنوب ختیځ کې په کوردي اغیانو بمباري کړې ده. خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې د لیس په ولسوالۍ کې د کوردی یاغیانو پی کې کې د پناه ځایونو او د وسلو د ډیپوګانو په شمول شپاړه ځایونه نن سهار بمباري شول. د ترکیې جنگی جټ الوتکو د کوردستان په کارګر ګوند باندې دغسې بمباری کوي. دغه ګوند په ترکیه کې د اوسیدونکو کوردانو د زیاتې خودمختاری دپاره جنګیږي. ترکیه او ملګري امریکا او اروپایي اتحاد پی کې کې تروریستي ډله بولي. د جمهوری غوښتون کې ګوند احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د ټکساس په ایالت کې په غونډه کې عمر متین ته چې د فلوریدا د ایالت د اورلانډو په ښار کې په یو کلب باندې د برید په وخت کې 9 کسه ووژل او 10 نورې ټپیان کړل ښکنځلې وکړې. د دې خبر تفصیل واورئ.
شاغلی ټرمپ د غونډې ګډونوالو ته وویل که چیرې د خلکو سره وسله وای نو دغه کس به په دې نه وتوانېدلی چې دومره ډیر خلک ووژني. شاغلی ټرمپ د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما باندې هم نیوکه وکړه چې د اورلانډو د برید وروسته د وسلو د کنټرول مسله مطرح کړه. نوموړي زیاته کړه ولسمشر اوباما هڅه کوي چې تراګرۍ د وسلو د مسلې سره وتړي او دا موضوع داسې نه ده. دا موضوع کرکه او افراطیت دی. ټرمپ پر خپلې ډیموکراتي سیالي باندې هم نیوکه وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیلری کلینټن غواړي چې امریکا ته د هغو هیوادونو څخه کډوال راولي چې غواړي دلته همجنس بازان ووژني او ښځې غلامې کړي. ځینې جمهور غوښتونکو مشرانو د ټرمپ څخه غوښتي دي چې خپله لاجه یو څه نرمه کړي، خو هغه د دوی خبره نه ده منلې. خلیل خان، د امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. په بلجیم کې پولیسو 12 په دې ګمان نیولې دي چې تروریستان دي. پولیسو دا کسان د جمعې په ورځ په ملک کې د لسګونو کورونو د تلاشۍ په وخت کې ونیول. دا خبر نن د بلجیم د فدرالي سارانوالۍ دفتر ورکړی دی. د سارانوال دفتر ویلی دی پولیسو په 14 ناحیو کې د بروکسل په شاوخوا کې کورونه تلاشي کړل. سلویخ کسه یې د تحقیقاتو لپاره بوتلل. د سلویختو کسانو د جملې نه بالاخره 12 کسه ونیول شول. د سارانوال د دفتر د بیان په اساس د پولیسو تلاشي پرته له کومې غټې پیښې ترسره شوې ده. د هند په هوایي قوا کې د جنگي الوتکو 3 پیلوټان شامل شوې. دا لومړی ځل دی چې هند د نړۍ د غټو پوځ لرونکو ملکونو د جملې نه د جنگ په وظایفو کې ښځو ته دروازه پرانسته. موهانا سنگ، بوانا کانت او ایوانی چترویدی نن د شنبې په ورځ په حیدرآباد کې د هوایي قواوو په رسمي گذشت کې تیر شوې. د جنگي جټ الوتکو د غدري پیلوټان به یو کال د هاک الوتکې تمرینو کې او په راتلونکي کال کې به د سوپر سانک جنگي الوتکو پیلوټان وي. یو سیوز کپسول چې د بین المللي فضایي مرکز عمله انتقالوي نن د شنبې په ورځ په قزاقستان کې د پراشوټ په وسیله په موافقانه ډول په ځمکې کیناست. کوم 3 کسه چې په دغه کپسول کې ځمکې ته بیرته راوړل شوي دي، امریکایي هوانورد ټیم کوپرا، برتانوي هوانورد ټیم پک او روسي هوانورد یوري مالیچنکو دي. او د برازیل ریو ایالت په جنوبی امریکا کې د اولمپیک د لومړۍ لوبو د پیل کېدو نه څه کم 2 مخکې د مالی بحران اعلان کړی دی. د مالی بحران دغه اعلان د دې سبب کیږي چې د اګست په 15 د اولمپیک د 20 دور مسابقو او د سپتمبر د 8 نه تر 13 پورې په ریو دی جنیرو کې د مایوبینو او معلولینو د مسابقو د پیل کېدو نه مخکې عاجلې بسپنې استعمال شي. د اولمپیک د ځینو مهمو پروژو زیاتره مصرف د ایالتي حکومت په غاړه وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ وروسته د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. غورزنګ صاحب، تاسو سره مجلس کې کولای شئ خبرونې ته راشئ، د خپل خوښې اشعار ولولئ او د خپل خوښې سندرې واورئ. خو اوس راځو دې رپورټ ته چې د تورخم لاره نن سهار 8 خلاصه شوې ده، خو یوازې هغو خلکو ته چې ویزې ولري لار خلاصه ده. په دغه خارګوټي کې دواړو غاړو ته تلونکي او راتلونکي مسافر وایي د ویزې نه لرلو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د جګړې شپږ ورځنې تود ډګر تورخم یو ځل بیا خپل مخکینی حالت ته راوګرځید. دواړو غاړو ته د تلونکو خلکو شمیره د پام وړ ده، خو یوازې هغه ته چې پر پاسپورټونو یې ویزې لګېدلې وي. دغه لاره د تیری یک شنبې په شپه هغه وخت وتړل شوه چې افغان ځواکونو د تورخم په هغه غاړه کې د پاکستان جوړیدونکي اوسپنیزه دروازه ونه شوه زغملی. دغه 4 ورځنۍ وقفهیي جګړه د 3 افغان پولیساتو سرتیرو او یوه پاکستانی افسر په وژل کېدو تمامه شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې کلکې ترینګلتیا وروسته نن سهار 8 بجې لاره پرانیستل شوې، خو یوازې هغوی ته چې ویزې لري. نن د تورخم خارګوټي یو شمېر اټۍ خلاصې وې. د موټرو تګ راتګ کېده او په لویو لاریو کې د ترانزیټي مالونو لیږد ته اجازه کېدله.